دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښو لومړی به خبرونه واوري
د خبرونو لستونکو سید سلیمان شاه دان کې د باقی پاتې څلو سو قیدانو ژوند امنیتی په لوا لوجدي ګواښ سره مخامخ دی خو د جمهور رئیس اشرف غنی د مطبوعاتي دفتر وایي د طالبانو ادعا رد کړې ده طالبانو نن د پنځشنبه په ورځ په یوه مطبوعاتي بیانیه کې ویلي چې د داعش یا اسلامي دولت یوه وسله واله ډله د دې نیت لري چې د کابل د ادارې د استخباراتي مامورانو یا شمیر پوځیانو او د پولیس سرخی د عمومي زندان د امنیتي ساتونکو په مرسته په هغو نقلیه وسایطو باندې حمله وکړي چې د طالبانو قیدیان پکې له محبس نه انتقالیږي طالبانو دا خبر هم کړی چې د حکومت استخباراتي ادارې کوشش کوي چې په دوحه کې د سولې د مذاکراتو پروسه مختل کړي خو د جمهور رئیس اشرف غنی د مطبوعاتي دفتر وایان صدیق صدیقی د طالبانو د دې ادعا په جواب کې د ټوټر په پاڼه نن ولیکل چې په دې ارتباط د طالبانو لخوا لګول شوي تورونه بې اساسه دي او حکومت له مخکې نه لازم امنیتي تدابیر نیولې دي صدیق صدیقی په طالبانو غږ وکړ چې د دې ډول بیانونو خبرولو نه ډډه وکړي صدیقی امریکا غږ سره په مرکه کې ویل چې د طالبانو د 300 قیدانو د جملې نه 155 کسان د هغه په وینا د مخدره موادو د قاچاق په جرم نیول شوي دي او 155 کسې د اعدام په سزا محکوم شوي وو تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نه اورئ د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 14 ورځو کې په هواد کې د کورونا د کورنوس اوبای ناروغي مثبت پیښه 15% ته راکم شوې دي او هله دا چې کچا به بل اخره 15% ته کم شي د دغه وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په دوران کې خبري اعلان ته ویل چې حالات مخ په ښه کېدو دي نوموړي دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې توقع ده بل میاشت په د افغانستان ټولې تعلیمي ادارې پرانستل شي لبلې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د انسجام دفتر یا اوچا وای چې د رواني میاشتې د 12 منټې پورې د افغانستان په څلور دیشو ولایتونو کې د کورونا د کورنونس او بای ناروغي و د 2315 مثبت پیښې ثبت شوې وي او 6409 ناروغان ښه شوي دي د نوموړي نړیوالې ادارې د ریپورت لمخې د 8500 طبي کارکونکو په شمول 1345 ناروغان په دې موزي ویروس باندې دخته کېدو له امله مړ شوي دي د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د چهارشنبه په ورځ ناوخته په فرا کې پر امنیتي ځواکونو باندې د موټر بم په حمله کې 4 تن عسکر وژل شوي دي او 40 کسان ټپیان شوي دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په مسکو کې د افغانستان سفیر لطیف بهان له خپلې دندې نه لرې کړی دی د پاجواک خبري اژانس ریپورت ورکړي چې بهاند جمهور رئیس اشرف غنی د شفاهي حکم لمخې له سفارت نه برطرف شوه دی د جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت د ستراتیژیکي چارو مسول وحید عمر وای چې له طالبانو سره به په دوحه کې د سولې د مخامخ مذاکراتو په دوران کې تر ټولو لومړی موضوع چې بحث پرې کیږي د اوربن مسلې د عمر په وینا حکومتي هیئت به دغه موضوع له طالبانو سره د خبرو په پیل کې راپور تکړي او د اوربند څار د میکانیزم په سر به ورسره په تفصیل وغږیږي وحید عمر چې نن د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د ځوانانو یوې غونډې ته وینا کوله ویل چې طالبان له حکومتي هیئت سره د نوموړي په وینا د مذاکراتو د سرته رسولو صلاحیت او توان نه لري یوازې د تشدد او زور نه په استفاده غواړي چې خپلو ارزوګانو ته ورسیږي نوموړي په دې اړه نور څه تفصیلات ورنه کړل په کابل کې زمون خبريال د افغانستان د سیاسي چارو دی کارپوه ولی الله شاهین له قوله وای چې طالبان به له حکومتي هيئت سره په دوحه کې په خپل لومړی غونډه کې د اوربن علاوه د یو موقتی حکومت د جوړېدو په اړه هم وغږیږي تاسو دا خبرونه د امریکا غږ واشنگتن نوري د ایران د بشري حقوقو یو فعال مرمن نسرین ستودا چې د ایران د موجوده رژیم په خلاف د سیاسي فعالیت په جرم د 2013 میلادي کال د جون په میاشت کې نیول شوی و او دا وخت د تهران په بدنام محبس ایون کې اچول شوی د لوګي احتساب اعلان کړي د هغې میړه امریکا غږ ته وویل چې سږ کال دا دویم ځل دی چې ښځې د احتجاج په توګه احتساب کوي، او دا ځلې د احتساب وجه دا وه چې چارواکو هغه قصدن د محبس په هغه برخه کې اچولی چې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس ناروغان پکې پراته دي. له بلې خوا د ایران حکومتي چارواکو یوه معتبره ورځپاڼه وروسته له هغې وتړله چې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د تلفاتو په باب په یوه مقاله کې د حکومت د روغتیا د وزارت اداګانې رد کړې. ویل کېږي چې د قربانیانو اصل شمیر لس چنده له هغو ارقامو نه دی چې حکومت رسمن اعلان کړي دي. د ای پی خبری اژانس رپورټ ورکوي چې چارواکو ته دوشنبه په ورځ د جهان صنعت یا د صنعت په ورځپاڼه کې دغه رپورټ له خپرېدو رسم دستي وروسته وتړله. د ورځپاڼې مسؤل مدیر محمد رضا سعدي دولتي اژانس ارنا ته ویل چې پولیسي دفترونه تړلي دي. د جهان صنعت ورځپاڼې په 1393 هجري شمسي کال کې خپرونه پیل کړې او په لسګونو زره لوستونکي لرل. که څه هم چې د نوي زیلان چارواکو سمو د مخکې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس په خلاف خپل بری اعلان کړو، په دغه هیواد کې د کورونا 19 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. او د نیوی زیلان صدر اعظم میرمن جسندا اردن د اکلند په شمول په ځینو ښارونو کې د خلکو په ګرځېدو باندې له سره قیودات لګولې دي. له بلې خوا د پیرو جمهور رئیس مارتن ویسکارا هم د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د مثبتو پیښو د زیاتېدو په وجه سر له یک شنبې نه د یو لړ نوو قیوداتو د اعلانولو فرمان جاری کړی دی. د خلکو په غټو غونډو باندې پابندي لګول شوې ده او عام خلک اجازه نه لري چې بې له ضرورت نه له کورونو نه راوځي. یوازې امنیتي چارواکي او د بنیادي خدماتو مسؤلین کولی شي راوځي. جمهور رئیس ویسکارا وویل توقع ده چې د کورونا د دفع کولو واکسین به د بل کال په لومړیو څو میاشتو کې تیار شي. د لاتینې امریکا په دغه پر نفوسه هیواد کې په دې ساري ویروس باندې 1,200 ناروغان مړه شوي دي. ټول ټال 15,090 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. په عین وخت کې ډاکټرانو او طبي ماهرانو خبرداری ورکړی دی چې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس د خپرېدو له امله په نړۍ کې د نری رنځ یا ټي بي ایډز او د ملاریا د وژونکو ناروغیو د زیاتېدو امکانات زیات شوي دي. د جنوبي افریقا د ایډز د ساري ناروغۍ د څېړنو د مرکز عمومي عامر او د ویروسي ناروغیو متخصص ډاکټر سلیم عبدالکریم نن د پنځشنبه په ورځ په یو مطبوعاتي کانفرنس کې خبرداري ورکړ ممکن چې د افریقا د فعالي صحرا د سیمې په هیوادونو کې سکال د دغه ساري ناروغۍ د خپرېدو له امله په سلګونو زره خلک مړه شي. د نړۍ د طبي ماهرانو او روغتیايي مرکزونو ټوله توجه د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس په لورې ده. په افریقا کې هر کال په میلیونونو انسانان د ټي بي او ایډز او ملاریا په ناروغۍ باندې دخله کېدو له امله مري. د لندن د قاروي ناروغیو او د حفظ الصحې د مرکز ډاکټر فن مکوید په دې باور دی داسې شواهد موجود دي چې د کورونا د کوینونس اوبایي ویروس په ضد مبارزې د نری رنځ د ناروغۍ په مخنیوي باندې منفي اغیزه غورځولې. په جنوبي افریقا کې سکال په مثبتو پیښو کې 50% زیاتوالی لیدل شوی. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د چهارشنبه په ماښام په یوه وینا کې خبرداری ورکړ چې د چین د اقتصادي او نظامي طاقت پراختیا د نړۍ د امنیت لپاره تر ټولو غټ خطر دی. ښاغلی پامپیو چې د چهارشنبه په شپه د چک د جمهوریت د مشرانو په جرګه کې وینا کوله ویل په ځینو برخو کې د چین خطر د ساړه جنگ په زمانه کې د پخواني شوروي اتحاد له خطر نه هم سیوا شوی دی. د امریکا خارجه وزیر وویل چې د چین د کمونیست ګوند مشران غواړي په زور او جبر خپل پوځي او اقتصادي طاقت پراخه کړي. له بلې خوا پامپیو د ختیځي اروپا د سلووینیا جمهوریت ته د خپل سفر په لړ کې لاغه هیواد سره د G15 ټکنالوژي د شریکولو په اړه موافقه لاسلیک کړې ده. متحده ایالات کوشش کوي چې دغه هیواد په صنعتي سکتورونو کې د چین د غټو شرکتونو د فعالیت لاره ډب کړي. ښاغلی پامپیو نن د پنځشنبه په ورځ د سلووینیا د سیاسي مشرانو سره خبرې وکړې. د تیر یو کال په موده کې د پولینډ، استونیا او د چک د جمهوریت په شمول د ختیځي اروپا څو هیوادونو له امریکا سره عین شان توافقنامې لاسلیک کړې دي. دا د امریکا غږ واشنگټن دی. جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د متحده ایالاتو د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو لپاره له کانګرس نه د 1.5 میلیارد ډالرو بودیجې د منظورۍ غوښتنه کړې ده. ښاغلی ټرمپ د چهارشنبه په ماښام په سپینه ماڼۍ کې د یو مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې ویل غواړي چې ټول شاګردان په مسؤونه او خوندي فضا کې خپل لوستونه پیل کړي. ټرمپ زیاته کړه د دې لپاره چې امریکایان بیرته په کار پیلو کې باید لومړی شاګردان ښوونځیو ته ولاړ شي او په صنفونو کې کښېني. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. د متحده ایالاتو د اوریګان د ایالت د پورتلند په ښار کې د چهارشنبه په ماخوستن د قهرجنو مظاهرچیانو د تیت او پره کولو په خاطر پولیسو اوښکې بهونکی ګاز استعمال کړ. مظاهرچیانو کوشش کاوه چې د امریکا د شمالي لویدیځ په دغه بندري ښار کې واقع د پولیسو قمانداني او یو محبس ته په زور ورننوځي. دا احتجاجي مظاهره چې د مینیسوټا د ایالت په مرکز میناپولس کې څو میاشتې مخکې د پولیسو په تحویل کې د یو تورپوستي سړي لمړی وروسته پیل شوي د امریکا زیاترو غټو ښارونو ته سرایت کړی و. دغه خلک په ټولنه کې د نژاد پر بنسټ د بې انصافۍ خلاف او د پولیسو په موجوده نظام د اصلاحاتو په ملاتړ سړکونو ته راوتلي دي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو ته واوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. قدر مون اوریدونکو، اوس په مخ کې د دې خبرونه لومړی راپورته. افغان حکومتي چارواکي وایي چې له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې په بین الافغاني مذاکراتو کې د مذاکرې لومړنۍ اجنډا به اور باندې وي. په همدې حال کې لا هم د بین الافغاني مذاکراتو د لومړني غونډې کره نیټه نه ده معلومه او د طالبانو پاته څلور سو بندیان لا هم نه دي خوشې سوي. رحیم ګل څرمن په دې باره کې رپورټ لري.
اوربند او د اوربند د تطبیق لپاره سارنیز میکانیزم د افغانستان د حکومت د بین الافغاني مذاکراتو د اجنډا لومړنی بحث ټاکلی دی. د افغانستان د حکومت له لوري یو شکسیزه مذاکره کوونکی پلاوی بل طالبانو سره په لومړنۍ ناسته کې د طالبانو نظرونه واوري. د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار وحید عمر وایي افغان حکومت نه غواړي له طالبانو دا واوري چې یا خبره ومني او یا چاودنه کوي. د ولسمشر سلاکار ویل چې مذاکره کوونکی پلاوی به د خبرو د میز په سر له طالبانو حقوقي، قانوني، دینی اړخونو کې نظرونه واوري، اقتصادي او فرهنګي لیدلوري به معلوم کړي. د ولسمشر سلاکار خلا د بین الافغاني کلمې له کارندې سره هم مخالف دی.
د سولې مذاکرات بین الافغاني مذاکرات نه دي. دا اصطلاح ناسم اصطلاح ده. دا اصطلاح قصدن جوړ شوی تر څو موږ تاسو د دې وښی چې افغانستان ډلې ډلې ده او دا ټول اړخونه باید سره کینی او قدرت سره ویشي. نه، داسې نه ده. دا مذاکرات د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو ډلې ترمنځ ده.
د ولسمشر د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار دا هم وویل چې د حکومت مذاکره کوونکي پلاوی بل ټول ارزښتونو دفاع وکړي. په همدې حال کې د سولې وزارت هم د اوربند اجنډا لومړنی بولی.
په مستقیمو مذاکراتو کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د پایل اجنډا دایمي او جامع اوربند دی. د تیرو 900 کلونو لاستراوړنو د ساتلو لپاره موارد او د بحث تکي د ملي مصالحې د عالی شورا او د افغان دولت د مشرتابه له لوري مشخص او له مذاکره کوونکي تیم سره شریک کیږي.
خو طالب علاوه سیاسي سیډونکو بیا کڅه هم د اوربان بحث په اجنډا کې مني. خو د سرپرست حکومت خبره هم د طالبان له لوري د اجنډا بحث بولی.
د نظام ساختار دی، هغه سي نظام چې هغه د ټول افغانانو غوښتنه ده. اسلامي نظام په افغانستان کې قائمېدل او په دوم قدم کې د اوربند مسله ده. سرتاسری اوربند او دایمي اوربند باید په افغانستان کې وشي. نو دریمه مرحله چې هغه ډیره اړینه مهمه او مهمه مسله ده، هغه د سرپرست ادارې منصراتک ده.
دلته مدني فعالانو، ځوانانو او میرمنو پاینده مذاکراتو کې د خپل حقوقو د خوندیتوب غږ کاوه.
د افغانستان اسلامي جمهوریت نظام زمونږ لپاره اولویت دی، سره کرخه ده. دریم د میرمنو حداقل 13 کلن لاسره وړنی دا باید سره کرخه وي او د هیڅ څه په مقابل کې باید قرباني نشي.
د مذاکراتو د اجنډا په اړه دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې لا تر اوسه هم د خبرو کړه نیټه نه ده معلومه او 400 پاتې طالب زندانیان لا هم نه دي خوشي شوي. هغه چې طالبان خوشي کیدل د مذاکراتو لپاره شرط بولي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د عامه روغتیا وزارت وایي چې په تیرو دوه اونۍ کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس د ټولو مشکوکو ماینسو پیښو د مثبتو پیښو فیصدي 15% وه. د بلخوا د پوهنې وزارت وایي د شوونځیو د پرانیستلو یو میاشت وروسته که د کورونا پیښې زیاتې نسی نو د دولتي شوونځیو نور ټولګي به هم پرانیزي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابل راپورټ راستولی.
د افغان حکومت کابینې د دوشنبه د ورځې ناوخته په خپل نوبتي غونډه کې په افغانستان کې د خونځو د بیرته پرانیستو په اړه د پوهنې وزارت وړاندیز تایید کړ چې له مخې به په دولتي خونځو کې یوازې دوه روسي ټولګي او په خصوصي خونځو کې ټول ټولګي د سومبلې د میاشتې په لومړۍ ورځ بیرته پرانیستل شي. د پوهنې وزارت وایندا بیرمن نوریا نهزت امریکاغه غشنا راډیو ته ویل چې په خونځو کې د کورونا وایرس د وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د زده کړو له بهیر څخه به دا وزارت میرمن نهزت ویل لکه چې خبری است تیره ورځ د افغانستان د اسلامي جمهوریت کابینې د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو او په ښوونځیو کې د زده کړو د بهیر وړاندیز تایید کړ چې د وړاندیز پر اساس د دولتي او نهاري ښوونځیو یولسم او دولسم ټولګیو کې زده کړې د سومبلې په لومړۍ ورځ د عامې روغتیا وزارت د روغتیې سپارښتنو په مراد کولو سره او د شپې د ښوونځیو دوم ټولګي څخه او هم په خصوصي ښوونځیو کې د لومړۍ ټولګیو څخه تر دولسم ټولګیو پورې په حضوري ډول پیل شي. افغان حکومت د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د روان 1999 لمریز کال د پیل سره سم ښوونځي او پوهنتونونه تړلي پرېښودل، خو تېره میاشت حکومت پوهنتونونه د لوړو زده کړو موسې بیرته پرانیستلي. په ښوونځیو کې د زده کړو د بیرته پرانیستلو په برخه کې لویه اندېښنه د ټولنیز واټن د ساتلو او ماسک استعمالولو او هم د لاسونو د وینځلو د امکاناتو د برابرولو مسله ده. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د همدغو اندېښنو له امله په ښکته ټولګیو کې د زده کړو د پیلېدو سره مخالف دي. افغان حکومت د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې په افغانستان کې د تېرې یوې نیمې میاشتې راهیسې د کورونا د وایرس مثبتې پیښې کمې شوې دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایند نورالله ترکی وایي چې تېرو څلوېښتو ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا د وایرس 109 نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي.
زموږ د هېواد په لابراتوارونو کې 528 شکمنې پیښې موندل شوې دي چې له جملې څخه 109 مثبتې شوې، 108 روغ شوې دي او 14 تنه زموږ هېوادوال له دغې ناروغۍ څخه مړه شوي.
د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د وبا د دومې څپې احتمالات نه ردی او وایي چې که خلک د دغه وزارت سپارښتنې مراد نه کړي نو د کورونا پیښې بیرته زیاتېدای شي. د بلې خوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف په افغانستان او پاکستان کې د پولیو او ماشومانو د ګزڼ ضد واکسین د کمپاینونو د پیلولو خبر ورکړی. یونیسف په یو اعلامیه کې ویلي چې په دغه دوه هېوادو کې د پولیو پر ضد کمپاینونه ماشومانو ته د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره ځنډیدلي وو. ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې ویلي چې د پولیو ضد فریق کمپاین د افغانستان په دری ولایتونو کې تیره میاشت پیل شوی دی. ټاکل شوی د پولیو ضد یو بل کمپاین به د افغانستان په نیمه ولایتونو کې په روانه میاشت کې تطبیق شي. خو یونیسف اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې به د 15 کلونو څخه د ښکته عمر شاوخوا 1 میلیون ماشومان د کور په کور واکسین د ورکولو له کمپاین څخه پاتې شي. افغانستان کې سږکال په تېرو څه باندې 2 میاشتو کې د ماشومانو د ګزڼ یا پولیو 14 مثبتې پیښې ثبت شوي. تېر کال په 12 میاشتو کې په دغه هېواد کې 9 مثبتې پیښې ثبت شوې وې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازې دوه هېوادونه دي چې لا هم دغه هیوادو ماشومان د پولیو یا د ماشومان د ګزند د ناروغي د ګواخ سره مخ دي.
د امریکا جغه آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. د روسیې لخوا د کورونا پر ضد د واکسینو جوړولو اعلان په نړیواله کچه اندېښنې پیدا کړې دي. څېړونکي وایي پرته له دې چې معلومه سي دا واکسین خوندي او ګټور دی، بازار ته یې استل روغتیایي ستونزې پیدا کولی سي. روسیې د سه‌شنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی د کورونا وایرس ضد واکسین جوړ کړی دی. نور حال په دې رپورټ کې وایي څېړونکي د روسیې لخوا بازار ته د واکسین استل او د هغه کارول خطرناک بولي. دا جان هاپکنز پونتون د روغتیا د خوندیتوب ارشد چیرونکې د دغه واکسینونو بازار ته استل له وخته مخکې کار کړي.
روسیه یو واکسین جوړ کړی او لومړنی کلینیکی پړاو څخه یې تیر کړی دی. اوس پرته له دې چې دغه واکسین له دریو نورو کلینیکی پړاوونو څخه تیر کړي، خوندیتوب او تاثیر یې په پام کې ونیسي، روسیه په خپل پوز باندې له تطبیق وروسته غواړي عامو خلکو ته په واکې ورکړي.
په روسیې او یو شمیر نور هیوادونو کې څېړونکو د خطر زنګ زنګولی او ویلي دی پرته له دې چې واکسین وروستي پړاو ته ورسیږي، تطبیق به یې روغتیایي ناورین رامنځته کړي.
From what little has been released on it thus far.
هغه څه چې تر اوسه په دې اړه ویل شوی دا دی چې دا واکسین یوازې په څو محدودو کسانو آزمایل شوی دی. نو واقعا دا لومړنۍ مرحله ده چې آیا دا تاثیر لري که نه، آیا د کار وړ دی که نه.
واکسین د ازمویلو دریم پړاو کې لږ تر لږه لسګونو زره کسانو باندې تطبیقیږي چې میاشتې وخت به ونیسي تر څو نتیجه یې معلومه سي. دا یوازنۍ لار ده چې د واکسین مؤثریت پکښې معلومیږي چې آیا واکسین خوندي او د کارولو وړ دی او که نه. د بلې خوا دوه روغتیایي امریکایي شرکتونه د روغتیا وایروس پر جوړولو څېړنې کوي، خو د واکسینو د دریم پړاو د سرته رسولو لپاره لږ تر لږه تر منې پورې وخت ته اړتیا ده او باید واکسین په دېرش زره کسانو وازمویل سي. د جان هاپکنز پوهنتون چارواکي وایي که د روسیې لخوا جوړ سوی واکسین غلط ثابت سي نو د کووید نو نس لپاره په واکسین به د خلکو باور له منځه ولاړ سي.
I thought that there was likely a danger.
مخکله دی چې پوښو دا واکسین څومره خوندي او ګټور دی ما فکر وکړ چې یو احتمالي خطر موجود دی، ځکه اوس موږ په نړیواله کچه په سیالۍ کې یو چې ډېر ژر واکسین جوړ کړو، او موږ نه یوازې دا چې د خوندي او ګټور واکسین جوړولو په اړه اندېښنه ولرو، بلکې خلک باید پر واکسین باور پیدا کړي تر څو دوی واکسین وکاروي.
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د واکسین د جوړولو د اعلان په وخت کې وویل چې واکسین یې پر خپلې لور هم تطبیق کړی دی. هغه زیاته کړه چې د واکسین د ازمویلو لپاره لازمي کارونه ترسره شوي او دغه واکسین د کورونا وایروس په وړاندې دوامدار معافیت چمتو کوي. دا په داسې حال کې ده چې د روسیې چارواکو تر اوسه د جوړ شوي واکسین د خوندیتوب د ادعا لپاره هیڅ اسناد وړاندې کړي نه دي. د دې تر څنګ د کورونا وایروس لپاره د واکسین جوړولو هڅې د چین د کنسینو بیولوژیکس، د برتانیا د اکسفورد د پوهنتون او د استر از نیکا کمپنی لخوا پیل شوی دی.
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان روانه وضعیت ته پام راړولې. نیویارک ټایمز ورځپاڼه کابل کې د لوی جرګې په جوړېدو یو مقاله خبره کړې او لیکلی دی چې د جرګې غړو ته ویل شوی و چې د بندیانو خوشی کېدو په اړه مثبت یا منفي نظر ورکړي، خو په ټوله کې د مشورتي لوی جرګې د ګډونوالو نظریات څه و؟ د جرګې په دوهمه ورځ ډاکټر عبدالله عبدالله ګډونوالو ته وویل
مسیر ماته داسې معلومېږي اوس چې د سولې د پروسې ملاتړ او د بین الافغاني مذاکراتو او خبری اتری دی پیل وشتون که دی بندیانی دو خوشکه اول باقل هم نظریات تقریبا دی طول کمیته او حالتا خوب زینی به شرطون ندم برسر تلیلی و زینی بیا ولی چه داکار بوشی بیا و روست باید چه دقیق بوشی و در درسی مسائل.
واشنگتن پوست ورځپاڼه هم د لوی جرګې په پریکړو ایوالی کنه خبره کړي او دا سرلیک ورکړی حکومت څلور سوه زندانیان آزادی چې سولې ته لاره هواره شي. په مطلب کې راغلی د دغو مهمو طالب زندانیانو په خوشی کېدو به د بین الافغاني خبرو په وړاندې وروستی خنډ هم لرې شي، خو آیا همداسې به وشي او کنه؟ په پاکستان کې د افغانستان پخوانی سفیر عمر زاخلوال امریکا غږ سره په خبرو کې په دې اړه وویل
لکه څرنګه چې اعلان شوی چې په شپاړسم د اګست په خبرو شروع کیږي ما ته حکم داده چې آغاز به انشاءالله تعالی وشي، ځکه وروستۍ ستونزه همدغه څلور سوه کسانو د هغه پنځه زره جملې چې متباقي خوشي شوي وو دا نه و خوشي شوي، او د طالبانو د شروع نه موقف همدا و چې د پنځه زره لست چې دوی ورکړی دوی د بشپړ لست تر منځه هغه هوکړه لاسلیک شوه. په هغې کې دوی خپل آمادګي ښودلې وه چې که په یو اونۍ کې دا پنځه زره بندیان خوشي شي نو دوی په یو اونۍ کې لس ورځو کې آماده وو دې ته چې خبرو ته کښېني.
ډیپلومات په یوه مطلب کې افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو حضور ته کتنه کړې. لیکوال ویلي طالبان په افغانستان کې د بهرنیو جنګیالیو حضور ردوي، خو پوښتنه شوې چې آیا دا ادعا سمه ده؟ سیاسي مبصر مشتاق رحیم د ډیپلومات دغه پوښتنه امریکا غک آشنا رادیو ته داسې ځواب کړه.
تر کوم ځای پورې چې د بهرنیو جنگیالیو په افغانستان کې د فعالیت او په جګړه کې د ښکېلتیا بحث نو دا خو د څلورو لسیزو نه ثابت دی او اوس هم په افغانستان کې شتون لري. موږ په وار وار لیدلي چې امنیتي ځواکونو کله چې د جګړې په میدان کې جنگیالي نیولې دي نو په هغه ډله کې د دوی شتون ثابت شوی دی او په جګړه کې وژل شوي هم ډیر دي. اما دا چې د چا په صفوفو کې دي اوس موږ تاسو چې وینو د افغانستان د جګړې میدان په دوه ډلو باندې ویشل شوی چې یو د طالب ډله ده او بل د داعش ډله ده او تر ډېره بریده پورې دغه جنگیالي په دې لنډ تیر کې داسې ثابت شوی چې دوی د داعش ډلې سره یوځای شوی. دغې غټ لامل دا دی چې دوی کچېرې طالب سولې ته ځي نو د دوی برخلیک سوال لاندې راځي او د دې دپاره چې دوی خپل برخلیک خوندي کړی وي نو دوی لومړیتوب دي تر کې چې هغه ډلې سره اوسېږي چې هغه لا هم په جګړې باور لري او جګړې ته دوام ورکوي.
د افغانستان خزې باید دغه هیواد د سولې بهیر په مرکز کې وي. دا د فارن پالیسۍ دی و مطلب سرلیک دی. دا مطلب په دوام راغلی که د سولې بهیر کې خزې مانادار رول ولري دا د دې ښکارندوی کوي چې پایله به تر ډېره حده بریالۍ او تلپاتې وي. ځینې مېرمنې بیا اندېښمنې دي چې ممکن د سولې په خبرو کې به د دوی د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي. په افغانستان کې د سولې او دیموکراسۍ لپاره د یو شانوالي د بنسټ مرستیاله او د افغانستان د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې یوې تنې ګډونوالي فروزان رسولي خپل اندېښنه په دې اړه امریکا غږ آشنا رادیو سره د سې شریکه کړه. موږ ډېر
شکه قوانین لرو، موږ ډېر شکه قانوني لیکو، او کله چې د عمل میدان ته راځي د دې عملي کېدو په برخه کې ستونزې ډېرې دي او زموږ فعلاً هم ویره تشویشونه ده. تر اوسه پورې خپل تشویشونه اوس هم لرو چې دا خطرنامې، دا حقوق، دا اساسي قانون دویم فصل دا شتون خو لري، خو دا چې په هغوی عملي کېدو کې مرسته وکړي او ویمني او هغې ورته هم احترام قایم شي دا مهمه ده.
در نوریدونکو د ننګرهار ولایت د شیوی پولیسوالۍ کې د سولې د ارمان پنوم 15 ورځنی سیالي سره ورسېده چې سلګونو سیلانیان ورغلي وه او سمبالونکي وایي هدف یې د سولې پیغام رسول او له حکومت او طالبانو څخه د اوربان غوښتنه ده. نور حال پر بوت کې وایي
د سولې ارمان په نامه د ولیبال دغه څو ورځنۍ سیالۍ د ننګرهار په خیوه کې وشوې چې اتل لسلوب ډلې پکې ولوبې دي. د ګمبيري سیمه کې را بلل شوو سیالیو ته لولسوالیو ملوب ډلې ورغلې وې. سمبالونکي وایي موخه لسولې ملاتړ او د اوربن لپاره پر حکومت او طالبانو غږ دی چې جګړه ودرېږي. لطف الله بالول د دغه سیالیو یو سمبالونکي دی.
دا ټورنمنت مو هدف مونږ غوډه چې څنګه وګورئ شو لسولې غږ بدرګه کو دا ټورنمنت چې سولې موږ ارمان دي تر سرلیک لاندې خپل را چولې دي. په دا ټورنمنت کې نو اتل لسولې ډول ته لوبې دوه چانس ورکړل شوی چې لتیری یمی ورته چې دا اسد له ولسم تر سر برابر او پیل شوی او نن د صدام مرخیلو ټیم او سر پسند کې د ګمبيري د داخلو د ځوانانو ټیم ترمن نو پایلو برابر
د لوبې لیدو ته سلګونه ولسی خلک او قومي سپینګری مورغلی وایي کڅه هم جګړې هیڅ کور به درد پرې نه خود خود حکومت او طالبانو ترمنځ د خنیت ورستۍ او هڅو سولې ته لمن کړي او پتم دي چې جګړه به ختم شي. ملک فریدون وایي دغه سلوبې د سولې او خې ملګرتیا پیغام لیک ډول شي.
زه خوشاله يم چې د ځوانانو په دې ټورنمنت کې چې د سولې زمنګ ارمان دې تر نام لاندې په لارا شول شوې غډون میکړه دې بګي چې زمنګ د عمر خپل لپاره یو تفریح برابر کړی دا فلم او دادا چې ځوانان داسې ټورنمنټونه نورم په لار واشي چې زمنګ د لپاره یو تفریح برابر کړي د ځوانانو په اتفاق چې زمنګ د ټول افغانستان بریا ده.
د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې لپاره تر بل هر وخت هیلې ډېرې شوي او لوی جرګي خو د 400 هغو طالبانو د خوشی کېدو فیصله وکړه چې د حکومت په وینا لوی جنگي مجرمین دي. د جرګي تر فیصلې وروسته افغان ولسمشر د دغه 400 طالبانو د خوشی کېدو فرمان هم ورکړی دی. طالبانو ویلي کې دغه بندیان خوشی شنو په یو ونې کې بین الافغاني مذاکراتو ته تیار دي. زبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري.